السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زره صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوري طالبانو د امریکا د ځانګړي استازي د خبرو په جواب کې چې ویلي دي کانګرس ته د طالبانو استول شوي لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق ناسم بیان شوي غبرګون خو طالبان وایي ټول حقایق یاد کړي.
په امریکایي بانکونو کې بیل کوم موجه دلیل څخه د افغانانو پیسې بند ساتل د منطقي نه ده. په لومړي قدم کې هغه بندي پیسې افغانانو ته راخوشي کړل شي.
نن د ماشوم نړیواله ورځ د خو یونیسف وایي افغانستان کې دا ورځ نن مانځي ځکه میلیونونه ماشومان د لوږې او ګواښونو سره مخ دي.
گایا سا دنیا اے دمرا رات تنگ دا نور تا باد دا مطلنگ بنگ دا
پا افغانستان کی خلق لخصوصی بانکونو شکایت کبی
سار وقتی بند دازم انتبا سید کی دلیگم ورز مخام کی گی بیار پتوائی چی زی پیسی تشتا نه
لاسیا مهرابی سره هم غږیدلوی چې تازه یو وطنی سندره غام د دریو خزینه شاعرانو د شعرونو په اساس لوستیم.
د خپل قسمت سره هر ځای به جنگ د
محتوا ټول عبادت او احساسات د درو شو دي.
دا نور مطالب تر خبر نورسته خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. طالبان وایي د افغان ماشومانو وضعیت هومره بد نه دی لکه چې تبلیغ کیږي. د دولتي مامورینو د دریو میاشتو معاشونه یو ځای ورکول کیږي او د امریکا دفاع وزیر هوډ څرګند کړی چې ایران به د اټومي وسلې ترلاسه کولو ته نه پرېږدي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت هومره بد هم نه دی چې ځینې نړیوال بنسټونه یې په اړه تبلیغ کوي. نن د نومبر 6 د ماشوم نړیواله ورځ ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف پرون اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو وضعیت ته په پام سره به سږکال د ماشوم نړیواله ورځ ونه لمانځي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې که افغان ماشومان ستونزې هم لري نړیوال باید مرستې ورسره وکړي.
وضعیت دومره بد نه ده لکه ځینې نړیوالې ادارې او نړیوالې تبلیغي. خو اوس هم که ستونزې ډېریږي مسؤلیت یې د نړیوالې ټولنې په غاړه ده، ځکه دوی دغه بشري نهادونه او دغه د حقوقو مدعیانو ټول دي. هم تر اوسه داسې مؤثر غږ نه ده پورته کړی چې باید د افغان ماشومانو سره مرسته وشي.
د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي او له 1 میلیون زیات د سختې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د طالبانو د هغه لیک په اړه غبرګون ښودلی چې د افغانستان د شتمنیو د آزادولو په اړه یې د امریکا کانګرس ته استولی و. ښاغلی ویست تېره شپه پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو په لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري کړکیچ په اړه پر حقایقو سترګې پټې شوې. هغه لیکلي واشنګټن ډېر پخوا خبرداری ورکړی و چې که طالبان له پوځي لارې پر واک ولکه ټینګه کړي نو امریکا به له افغانستان سره مرستې وځنډوي چې د ده په وینا همداسې ولشول. طالبانو د امریکا د ځانګړي استازي د ټویټ په ځواب کې ویلي چې امریکا دې د افغانستان له بشري بحران څخه د طالبانو پر حکومت د فشار لپاره کار نه اخلي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په لومړي قدم کې هغه بندې پیسې افغانانو ته راخوشي کړل شي. د اسلامي امارت د په رسمیت پیژندلو په برخه کې خنډونه ایجاد نه شي تر څو اسلامي امارت د یو مشروع او مسؤل جهت په توګه د تعهداتو د ترسره کولو په برخه کې له نړۍ سره د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول ښه تعاملات ولري.
ښاغلی کریمی همداراز وویل چې متحدو ایالاتونو د افغانستان شتمنۍ له مواجه دلیل پرته کنګل کړي او زیاته کړې چې طالبانو کانګرس ته په خپل لیک کې یوازې هغه څه غوښتي چې د افغانستان د خلکو حق دی. طالبان وایي چې د دولتي مامورینو د دریو میاشتو معاشونه به یو ځای ورکړي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان احمد ولی حقمل نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې سر لننه د ټولو ادارې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان احمد ولی حقمل نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې سرلننه د ټولو دولتي ادارو د کارکونکو لپاره د وږي تلې او لړم د میاشتو معاشونه یو ځای ورکول کیږي. حقمل زیاته کړه چې د دولتي ادارو د مهارت یا سکل لرونکو مامورینو او کدري معاشونو لپاره جلا پلانونه جوړ شوي دي چې وروسته به اعلان شي. د زمري په څلرویشتمه په کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو میاشتو کې د دولتي ادارو کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي، چې په نتیجه کې د خلکو اقتصادي ستونزې خورا زیاتې شوې. لازده رادیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزیر ژمنه کړې چې ایران به د اټومي وسلې ترلاسه کولو ته نه پرېږدي او په منځني ختیځ کې د ایران د ځان وژونکو ډرونونو مخه به نیسي. لوید آستن دا خبره نن د لړم په 9 په بحرین کې د منامه ډیالوګ په نوم کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې واشنگټن له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر احیا کار کوي. ښاغلی آستن وویل که ایران نه غواړي چې په جدي خبرو کې برخه واخلي، نو امریکا به د ځان د خوندیتوب لپاره ټول احتمالي انتخابونه په پام کې ونیسي. آستن څرګنده کړه چې واشنگټن غواړي په ویانا کې په غیر مستقیمو خبرو کې په ښه نیت ګډون وکړي، خو د یادونه وکړه چې تهران د خپلو حساسو اټومي چارو د پراخوالي په حال کې دی. د یو بل خبر له مخې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک ادعا کوي چې په خلیج کې یوه کښتۍ د ډیزلو د قاچاق په تور نیولې ده. د سپاه د مطبوعاتو څانګې نن د لړم په 9 په یو بیان کې د ایران په جنوب کې د سمندري ځواک د قمندان ډګروال احمد حجیان له قوله خبر ورکوي چې وایي دوی یوه بهرنۍ کښتۍ چې ډیزل یې قاچاق کول ضبط کړې ده. هغه ویلي چې له تلاشۍ وروسته څه باندې 150,000 لیټره ډیزل ضبط شول او د کښتۍ 11 بهرنی عمله چې نیول شوي و عدالت ته وسپارل شول. حاجیان د کښتۍ او عملې د اړوند هیواد او د هغې د ضبطېدو د نیټې په اړه جزیات ورنه کړل. دا په خلیج کې د هغو پیښو یوه برخه ده چې په لړ کې پر ګڼو کښتیو حملې وشوې یا ضبط شولې. او د هالنډ پولیسو پرون د روتردام ښار په مرکز کې له هغو مظاهرهچیانو سره نښتې وکړې چې د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د محدودیتونو پر وړاندې د اعتراض لپاره راوتلي وو. وروسته له دې چې معترضانو پر پولیسو د شیانو ګزارونه وکړل او موټرو ته یې اور واچاو، پولیسو پر معترضانو اوبه وشیندلې او هوایي ډزې یې وکړې. د دې نښتو پر مهال لسګونه کسان ونیول شول او د پولیس افسرانو په ګډون 9 ټپیان شول. د هالنډ د عدلي وزیر له پولیسو او بیړنیو خدماتو او اطفایې له عملې سره د سخت تشدد خبر ورکړ او د پولیسو لخوا له وسلو د کار اخیستو د ادعاو په اړه د بشپړو څیړنو اعلان وکړ. په روټردام کې بیړنی حالت اعلان شوی او د اورګاډي مرکزی سټیشن بند دی. په پام کې ده چې نن د هالنډ په پلازمینه امستردام او جنوبي ښار بریده کې هم د دې محدودیتونو پر ضد اعتراضونه وشي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت وایي امریکا د په افغانستان کې له بشري ناورین پر دوی د فشار راوستو لپاره ګټه نه اخلي. طالب چارواکي دا څرګندونې د افغانستان لپاره د متحدو ایالتونو د ځانګړي استازي تام ویس د هغو خبرو په ځواب کې کوي چې ویلي دي طالبانو کانګرس ته استول شوي لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق ناسم بیان کړي. د طالبانو په خبره دوی په دې لیک کې یوازې د خپلو خلکو د حق غوښتنو لپاره غږ پورته کړی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې ښکاري چې له امریکایي پلاویو سره د طالب چارواکو دوو رسمي غونډو د اړیکو ښه کېدو او ترخوایې د باور جوړېدو سره چندان ډېره مرسته نه ده کړې. د کانګرس تر دره د طالبانو د لاس غځېدل او په غبرګون کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازیتون ځواب د دې خبرې ښکارندوی کوي. خو طالبان لا هم فکر کوي چې امریکا پرې له ځینو مسایلو له دې ډلې په هیواد کې د روان بشري او اقتصادي ناورین د فشار په توګه کار اخلي. د طالبانو حکومت دا څرګندونې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي ټام ویسټ د هغو خبرو په سبا کوي چې ویلي یې دي طالبانو د امریکا کانګرس ته استول شوي لیک کې د دې هیواد د اقتصادي او بشري ناورین په اړه ناسم حقایق بیان کړي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل دوی په لیک کې یوازې هغه څه غوښتي چې د افغانانو حق دی.
په امریکایي بانکونو کې بېله کوم موجه دلیل څخه د افغانانو پیسې بند ساتل د منطقي نه ده. په لومړي قدم کې هغه بندي پیسې افغانانو ته راخوشي کړل شي او د اسلامي امارت د په رسمیت پیژندلو په برخه کې خنډونه ایجاد نه شي تر څو اسلامي امارت د یو مشروع او مسؤل جهت په توګه د ستونزو په حل کې او د تعهداتو د ترسره کولو په برخه کې له نړۍ سره د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول ښه تعاملات ولري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت 13 اونۍ د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې ولیکل که د امریکا حکومت د افغانستان نږدې 10 میلیارډ ډالر شتمني کنګل وساتي دا هیواد به له بشري او اقتصادي ناورین سره مخ شي. خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون په خپله ټویټر پاڼه دې لیک ته په ځواب کې ولیکل افغانستان د اګست میاشتې له پیښو وړاندې هم له سخت بشري ناورین سره مخ و. هغه زیاته کړې امریکا طالبانو ته روښانه کړې وه که له پوځي لارې واک ونیسي نو افغانستان سره به نړیوالې مرستې بندې شي او همداسې وشول. خو طالبان اوس وایي دوی له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د حل په لټه کې دي او هغه اندېښنې چې متحده ایالات او نړۍ یې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه لري له سیاسي لارې حل کېدای شي. خو ټام ویسټ ښکاره کړې چې امریکا له طالبانو سره واضحه ډیپلوماسي کاروي او که دوی غواړي متحده ایالات ورسره مرستې وکړي نو ټول ګډونه حکومت دې جوړ د نجونو او ښځو حقونو ته دې د درناوي تر څنګ دوی ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي او تر خوا دې د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د چارو شنونکي بیا وایي طالبانو لا هم د حکومتوالۍ لپاره داسې یو ترتیب نه دی وړاندې کړی چې نړیوال پرې باور وکړي. شنونکی فاروق فردا:
د یو حکومت د پیژندلو دپاره حکومت نړیوال شرایط فراهم کوي. طالبان د لړۍ په پیل کې دي، لا تر اوسه یې د نظام اعلان کړی نه دی، د موقت قانون یا دولتي کړنلارې وړاندې کړی نه ده چې هم خلق خپل مشکل پر خپل مشکل یا تکلیف وپیژني او هم نړیوال دې خبرې ته توجه وکړي.
د ښاغلي فردا په خبره د دې ډول خرابو اړیکو او منځویتوب بیا بیا افغانان پرې کوي چې اوس هم ورسره مخ دي. یو باور دا هم دی چې د امریکا سربیره نړیواله ټولنه هم پر طالبانو لا بې باوره ده او له دې ویره لري چې ګنې دوی لا هم د القاعده په ګډون له ځنیو ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. خو طالبانو تل دا خبره رد کړې او وایي د دوی د هوکړې سره سم ژمن دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. نن د نومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ ده. خو یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره وجهي صندوق ویلي دي چې په افغانستان کې دا ورځ نن مانځي ځکه چې په میلیونونو کې ماشومان له لوږې او ګڼو نورو ګواښونو سره مخ دي. خو طالبان بیا وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت دومره هم خراب نه دی چې یو شمېر نړیوال بنسټونه یې په اړه تبلیغ کوي. جزئیات د اجمل تورمان په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې نړۍ نن د ماشومانو ورځ مانځي، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي سږ دا ورځ د افغان ماشومانو لپاره توره ده او نه یې نمانځي. یونیسف دا ورځ ځکه افغان ماشومانو ته توره ګڼلې چې په خبره یې سږ کال په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان لازمو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او له 1 میلیون زیات د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې واکمن د طالبانو حکومت وایي وضعیت دومره هم تیرینګلی نه دی چې دغه سازمانونه یې تصویر خپروي او که ستونزې ډیریږي هم مسؤوله یې نړیواله ټولنه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت دومره بد نه ده لکه ځینې نړیوالې ادارې او نړیوالې تبلیغي، خو اوس هم که ستونزې ډیریږي مسؤلیت یې نړیوالې ټولنې په غاړه ده، ځکه دوی دغه بشري نهادونه او دغه د حقوقو مدعیانو ټول یو هم تر اوسه داسې مؤثر غږ نه ده پورته کړی چې باید د افغان ماشومانو سره مرسته وشي، د افغانستان د خلکو سره مرسته وشي.
ښاغلی مجاهد وایي برعکس د مرستو پر ځای د افغانانو پانګې کنګل شوي او تر فشارونو لاندې دي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان او د خوړو نړیوال سازمان په وار وار په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکي لوږې له امله اندېښنه ښودلې او نړیوالې مرستو ته رابللې دي. په دې لړ کې یوه اندازه بشري مرستې دغه هیواد ته رسیدلې هم دي، خو ویل کېږي چې بسنه نه کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د چلیری ساتون لپاره د خپل ټولو ټولنیزو پانو پروفایلونه تور او خپل ډیجیټلی فعالیتونه دروي، او په دې سره به دا وخی چې په افغانستان کې ماشومان له هر بل وخته پناورین کې دي. یونیسف یو ځل بیا خبرداری ورکړی که نړیوال د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار نشي، لرې نه ده چې د شری ناروغۍ تر څنګ کافي خوړو ته نه لاسرسی بشری ناورین رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو فعال محب زغم وایي په افغانستان کې په ټوله کې د خلکو وضعیت او په ځانګړي ډول د ماشومانو هغه اندېښمنوونکی دی. ښاغلی زغم بیا د یاد وضعیت مسؤول حاکم نظام یادوي.
دا چې مسؤلیت چا ته ورګرځي ښکاره خبره ده چې هر دولت هر حکومت د خپل ملت د هوساینې مسؤلیت لري، او هر حکومت دغه وظیفه لري چې خپلو خلکو ته خدمات او د ژوند امکانات برابر کړي. نو څوک چې د حکومت واګې په لاس کې لري همدوی د دې هر څه مسؤل دي.
خو ښاغلی زغم دا هم وایي چې په افغانستان کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې هم د ماشومانو ژوند ته چندانې پام نه و شوی چې لامل یې په دغه هیواد کې دوامداره جګړه او اقتصادي ستونزې وې. د یادونه ده چې مخکې تر دې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي اټکل کېږي چې سږ کال په افغانستان کې تر 2 میلیونه او 2 لکه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته شي، چې د دغه سازمان په خبره له دې شمېر 1 میلیون ماشومان د مړینې له خطر سره مخ دي.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي ټولنه په اوسنی وضعیت کې درې شیان د افغان ماشومانو لپاره لومړیتوبونه ګڼي: خواړه، له سړو خوندي ژوند او تعلیم. د دغې ټولنې مشره نعیمه غنی په دې برخه کې د طالبانو حکومت نړیواله ټولنه او کورنۍ مسؤلې بولي. له آغلې غنی سره اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې په دغه هیواد کې د ماشومانو د روان وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
سیاسي تحولات له وجې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ډېر زیات رنګلی دی، همداسې د افغانستان معارف ته ډېره سخته ضربه رسېدلې ده چې دا ټول تاوان لکه د افغانستان نور وګړي چې ویني دغې دوه برابره افغان ماشومان له دې تاوان سره مخ دي. او فکر کوم په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت تر بل هر وخت ډېر زیات خراب دی.
آغلی غنی، ستاسې په اند نن سبا د افغان ماشومانو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟
تر ټولو مهمه اړتیا د دوی دغوی ته خواړه رسول دي، دغوی دپاره ګرم ځای یا د سون توکي برابرول دي. د هغې تر څنګ یو بله جدي ستونزه چې ده هغه دا ده چې د ماشومانو ښوونځي له یو بد برخلیک سره مخ شوي دي، چې خصوصا د نجونو ښوونځي په اکثره ولایتونو او په کابل ښار کې بند دي، چې دا به هم د ماشومانو په راتلونکي باندې ډېره بده اغیزه ولري. او دغه درې څه چې ما یاد کړل ده تر ټولو لوی لومړیتوبونه دي چې ماشومان باید
د اړتیاوې څنګه او څوک پوره کولی شي.
د دې اړتیاو پوره کولو کې تر ټولو مخکې باید د افغانستان حکومت هغه چارواکي چې اوس په واک کې دي هغوی باید جدي پاملرنه وکړي، او نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې فعال دي او ټول نړیوال باید دې ته پاملرنه وکړي چې د افغان ماشومان د سیاستونو قرباني نه شي، افغان ماشومان د دغه بد وضعیت قرباني نه شي. ځکه چې که داسې یو څه پېښ شي نو متاسفانه موږ به خپل یو نسل له لاسه ورکړو. نه دا چې په یو ورځ خو په تدریجي توګه به موږ داسې نسل ولرو چې هغوی به په خوارځواکۍ کې رایلوی شوي وي او هغوی به له بېلابېلو ستونزو او مرضونو سره مخ وي. او د هغې تر څنګ زه په کورنیو هم ټینګار کوم چې خپلو ماشومانو ته تر بل هر وخت ډېره پاملرنه وکړي او د هغوی اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. پوهیږم چې دا سخته ده، خو موږ تاسې باید په دې شرایطو کې په ماشومانو باندې تر بل هر وخت ډېر پام وساتو.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی وه چې د ماشومانو لپاره په اوسنیو لومړیتوبونو باندې خبرې کولې.
جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول دیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشانی غوالو.
په افغانستان کې له بانکونو د پیسو اخیستل لا هم یو ستونزمنه چاره ده. هغوی چې پیسې په بانکونو کې دی وایي مجبور دي هر سهار وختي نږدې 15 بجې د بانکونو تر مخ ولاړ شي سو خپلې پیسې واخلي. اخوا د افغانستان بانک وایي له خصوصي بانکونو سره په دې اخته دي چې څه ډول کولای شي دغه ستونزې حل کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه د خصوصي بانکونو له بیا ځلي پرانستل کېدو نږدې درې میاشتې وروسته لا هم له بانکونو د پیسو اخیستل یو ستونزمن کار دی. هغوی چې په بانکونو کې پیسې پاتې دي وایي کله کله خو تر څلیرویستو ساعتونو د بانکونو تر مخه د نوبت اخیستو لپاره په جوړ شویو قطارونو کې انتظار باسي چې بانک ته دننه شي. دوی نیوکه کوي چې د بانکونو خدمتونه لا هم د دوی غوښتنو ته ځواب ویونکي نه دي. غلام قادر وایي کله چې پیسې اخلي د سهار له 5 بجو قطار کې ځای نیسي څو بانک ته ننه وځي. د ده په خبره که څه هم بانک یې ډالر ذخیره کړي خو وروستیو اونیو کې افغانۍ ورکول کېږي چې د بازار د بیو په پرتله پکې سل تر 200 افغانیو تاوان کوي. غلام قادر زیاتوی غوښتل یې په بانک کې د خپلو جمع شویو ټولو پیسو له راویستو وروسته یو خصوصي کار روزګار پیل کړي خو خپلو ټولو پیسو ته لاسرسی نه لري او له همدې عمله نشي کولی کوم کار هم وکړي. د طالبانو له واکمنۍ دوه د بانکونو د بیا ځلي فعالیت له پیل وروسته د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته د یو مکتوب له لارې ولیکل چې خپلو مشتریانو ته په 19 ډول 200 امریکایي ډالر یا هم 60,000 افغانۍ ورکړي. خو دوه اونۍ وړاندې دا محدودیت تر 400 امریکایي ډالرو او 15,000 افغانۍ ورسېد. کابل میشتې فرزانه هم سره ټکوي چې له بانکونو د خپلو پیسو د راویستو پر مهال له ډېرو ستونزو سره لاسو ګرېوان ده.
هر سهار وختي بانک ته ځم، هوا ډېره سړه وي، پیسې هم په ډېر آسانۍ نه راکوي یا هم په ډېر ځنډ راکول کېږي. زه انجلۍ یم، نسم کولی نیمه شپه ولاړه سم او نوبت ونیسم. په بانکونو کې دا ډول ستونزې دي.
که څه هم له بانکونو د خپلو پیسو د راویستو په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو د افغانستان بانک د رسنیو څانګه بیا وایي دوی رهبري له خصوصي بانکونو سره لا هم په غونډو مختره څه وشي کولی په دې برخه کې اسانتیاوې راولي. د افغانستان بانک رسنیز څانګه ازادي راډیو ته پر لیکلي پیغام کې لیکلي شاید په یو شمېر مشخصو برخو کې ستونزې وي، خو په ډېره برخو او ډېرو بانکونو کې د خلکو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې شوې دي. د تیرو شلو کلونو پر مهال په افغانستان کې په خصوصي بانکونو پانګونه یواله لاسته راوړنه وه، خو د طالبانو له واکمنۍ دوه خلکو ته د خپلو پیسو د ورکړې پر مهال د محدودیت ټاکل پر خصوصي بانکونو باورونو ته زیان اړولی. د دې ترڅنګ خلک افغان سوداګرو ته د کمو پیسو ورکړې د افغانستان سوداګري هم ځپلې، راکړه ورکړه یې اغېزمنه کړې او د بېلابېلو توکو د بیو په پورته کېدو یې هم نیغ په نیغه تاثیر کړی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګری وسنۍ خونی چارواکي وی افغان سوداګرو ته د چین د ویزې نه ورکړې د غهیوات سره د دې سوداګری اغیزمنه کړې ده. د دې خونی سرپرست یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې د حواري لپاره په کابل کې د چین له سفیر سره خبرې کړې دي. خاغلی مومن ویل د چین سفیر شمنه کړې چې د افغان سوداګرو د ویزې ستونزې به ژر حل کړي. د نموړي په خبره په داسې حال کې چې له تیرو 15 ورځو راهیسې چین سره د جلغوزو صادرات پیل شوي، د ویزو د ستونزې په حال سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری راکړه ورکړه نور هم ښه شي. د افغانستان سوداګری وسنۍ خونی د معلوماتو لمخې له چین سره د وارداتو کچه په کلنی ډول شاوخه 1.5 میلیارد ډالر ته رسیدي او د صادراتو کچه شاوخه 50 میلیونه ډالر ده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وی د ننګرهار د زیتون د تولید فابریکې ستونزې ته ډیر ژر رسیدنه وشي. په هغه خبر پانه چې نن د وزارت لولوري په دې اړه خبره شوې راغلی چې ننګرهار ته د دې تللې پلاوی د یادی فابریکې ستونزې لنګ دي چېړلې او ژر به د حل لپاره اقدام وشي. ویل کېږي چې په ننګرهار کې د زیتون د تولید فابریکه په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته له مالی او تخنیکی ستونزو سره مخ ده. د کرنې وزارت معلوماتو لمخې سره لدی چې دغه فابریکه ستونزې لري خو بیا هم په ورځني ډول 211 ټنه زیتون او 3,340 لیټره د زیتون تیل تولیدوي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرني اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.9 افغاني 55 پوله، یو ایرو 104 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 120 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 20 پوله، زر هندي کلدار 1,110 افغاني او زر پاکستاني کلدار 1,510 افغاني.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم امریکا ته ورزو، هلته روغتیایي چارواکو خلکو ته د کرونا ویروس د دریم دوز یا تقویتی واکسین ورکړه هم منظور کړی ده. جزئیات د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونو اجازه ورکړه چې ټولو بالغانو ته دي د کووید 19 تقویتی یا دریم پړاو واکسین ورکړل شي. د امریکا د خوراکي موادو او درملو د کنټرول ادارې څو ساعته وروسته لدی چې یوې خپلواکې ډلې وویل چې د مودرنا او فایزر او بیو ان ټیک واکسینونه د کورونا وایرس په وړاندې خوندیتوب زیاتوي. د نومبر په 19مه د دریم واکسین ورکولو اجازه ورکړه. تقویتی واکسین چې بوستر یې بولي له وړاندې څخه تر 15 کلونو مشانو ته، یعنی هغه کسان چې د کورونا وایرس له زیات خطر سره مخامخ دي ورکول کېدل. ډیرو روغتیایي چارواکو د تقویتي واکسین په برخه کې د اجازې موضوع پیچلې بلله او غوښتنه یې کوله چې ټولو خلکو ته دي د تقویتي واکسین د ورکولو اجازه ورکړل شي. د امریکا د خوراکي موادو او درملو ادارې هغو کسانو ته چې عمرونه د 540 کلونو ترمنځ دي سپارښتنه کړې چې باید تقویتي واکسین وکړي. د نوې مقررې پر اساس بالغان کولی شي چې یا فایزر او یا مودرنا واکسین په هغه صورت کې وکړي چې لومړی دوه پړاوونه شپږ میاشتې پخوا کړي وي. متخصصان وایي چې بوستر یا تقویتي واکسین د کورونا وایرس په وړاندې د انسان د بدن مقاومت نور هم لوړوي. څېړنې ښیي چا چې دوه ډوزه واکسین کړی ډېر لږ په کورونا اخته شوي، او که اخته شوي هم وي دا ناروغي پرې ډېره آسانه تېره شوې ده. نږدې 60% بالغ امریکایانو دوه ډوزه واکسین کړی او تر 2.5 میلیونو ډېرو نورو تقویتي واکسین هم کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
د افغان سندرغاړي آسیا مهرابی یو نوې سندره زما ذات خای په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دی وی افغان خزي لمړنۍ سندره وی. اغلی مهرابی د دې سندرې لپاره د دریو خزینو شاعرانو شعرونه یو ځای کړی او دغه سندرې ویلې. دا چې په څه هدف باندې اجمل تورمان په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی.
د زمزمن یازی مهرتاج او مریم صافی د زړونو غږ د آسی مهرابی له هنجری
د خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړې دم زمي د هيلو پيرو کې سوځ دم نړې دم
خدري شيرا ولې په وسندره کې آسیا راتوي
محتوا ټول عبادت او احساسات د درو شو دي کې یعنی ردی د ټول د ژوند جغرافي بدلې دي خو حالت تقریبا د ټول د یو دي احساس د ټول د یو دي او د زما د پاره ډیره مهمه
هغه احساس چې په مشهور وینا لزړه پورته کیږي په زړه کې ځکه باور دارې چې د نن کې صدا او هر افغان خزه پکې خپل د حال ننداره کولې شي. دا خی په افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته د وی افغان خزینه سندرغاړي لمړنۍ سندره خو داسي لمړنۍ سندره نه ده.
درې دانې کلیپس وی دي، یعنی تصویر دي، او څلور دانې یوازې ژغیز دي، او یو دانه چې ده د خیر سره کالته، یعنی په 2022 کې هغه سندره ریلیز کوم کلیپ اوډیو اخلاص ده.
د دې تصویري سندرې کمپوز آسیه پخپله او بهرني همکاري سرګي جوړ کړي او د موسیقي تړون الکس عابدی کړي دي. خو لګښتي په خپل آسی پری کړی دی. سندره په یو ځنګل کې ثبت شوی چې تقریبا زولې تشې ونې او په ځمکه پرتې پاڼې لیدونکو ته د یو لګېدلې خزان کیسه کوي. د دې سندرې په صحنو کې کرکټرونه کم دي، یوازې سندرغاړي آسیا او ګیتار غږونکی سرګي لیدل کیږي. آسیا وایي موسیقي کله هم نه مري.
موسیقي خو هیڅ وخت له منځه نه ځي. دا چې اوس فلحال د خپل افغانستان په جغرافیا کې ځکه نظام د اماراتو دی او اجازه نه ورکوي موسیقي به مخته نه ځي، خو په بهر کې ډیر هنرمندان او سندرغاړي سته اغوی به د افغانستان په ټولو ژبو په تیر بیا په پښتو په فارسی کې نوې سندرې ولري او ادامه بلري.
افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته دا د درې میاشتې وشوې چې بې سازه او بې آوازه دی. یوازې یو غږ ترې اورېدل کېږي، وچ او بې موسیقۍ، چې هغه د دغه هېواد د اوسېدونکو د لوږې او بې وزلۍ غږ دی.
د آسیا مهرابی د نوې سندرې په اړه مو رپورټ واورېد. په همدې سره په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. احمد تکل ته وار ورکوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
طالبان وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت هومره هم بد نه دی چې ځینې نړیوال بنسټونه یې په اړه تبلیغ کوي. نن د نومبر 6مه د ماشوم نړیواله ورځ ده او په دې ورځ د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو وضعیت ته په پام سره به سکل د ماشوم نړیواله ورځ ونه لمانځي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست د طالبانو د هغه لیک په اړه خبرګون ښودلی چې د افغانستان د شتمنیو د آزادولو په اړه د امریکا کانګرس ته استولی و. کاغلی وست لیکلی چې د طالبانو په لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري کارکېج په اړه پر حقایقو سترګې پټې شوې. د طالبانو ویاند دا خبره رد کړې. طالبان وایي چې د دولتي مامورینو د دریو میاشتو معاشونه به یو ځای ورکړي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل نن وویل چې ستر لننه د ټولو دولتي ادارو د کارکونکو لپاره د وږي تلې او لرم د میاشتو معاشونه یو ځای ورکول کېږي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن ژمنه کړې چې ایران به د اټومي وسلې ترلاسه کولو ته پرېنږدي او په منځني ختیځ کې د ایران د ځان وژونکو ډرونونو مخه به نیسي. د ایران سپاهي فضلران انقلاب ځواک ادعا کوي چې په خلیج کې یوه کښتۍ د 1,500,000 لیتره ډیزلو د قاچاق په تور نیولې ده او د هالنډ پولیسو د روټردام ښار په مرکز کې له هغو مظاهرچیانو سره نښتې وکړې چې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د محدودیتونو پر وړاندې د اعتراض لپاره راوتلي وو.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره ولولئ. د پروګرام دویمه نیمای پیلو خو تر هغه مخکې د سپورت نړۍ خبرونه لرو.
د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د فیفا په تازه درجه بندۍ کې دوه ګامه مخکې شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې افغان لوبډله له انډونیزیا سره په سیالۍ کې له بریا وروسته په آسیا کې 28م او په نړۍ کې 150م ځای خپل کړ. د دې فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان لوبډله د 4.34 امتیاز په ترلاسه کولو سره د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لارموندنې په هدف هم نږدې شوه. د افغانستان د فوټبال لوبډله له دې وړاندې د فیفا په درجه بندۍ کې په آسیا کې 13مه او د نړۍ په کچه 1,250 لوبډله وه. افغانستان تېره اونۍ په ترکیه کې د انډونیزیا سره په سیالۍ کې 1-0 انډونیزیا ته ماتې ورکړه. په سمنګان ولایت کې د وزلوبې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي په دې سیالیو کې چې تېر ورځ پیل شوې د سمنګان ولایت له مرکزه ولسوالیو څخه څه باندې 70-75 برخه اخیستې وه. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د دغه سیالیو د ترسره کېدو مخه بهرنیو مرکزي سیالیو لپاره د دغه ولایت د 75 چمتووالی دی. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو پر بنسټ دا لړۍ به روانونی هم د غوره 75 د انتخابولو په مخه روانوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشې د لوبول میدان په یو بل اونیزه ورزشي خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. پرونه خبرونه کې به د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک د رئیس نور احمد حبیبي سره زموږ مرکه واورئ چې په دې ولایت کې د بیلابیل ورزشونو په اړه مور سره کړي. د غشان به د سکوهنی د نوي ځوانانو د لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي، او که وخت نو دا به هم واورئ چې پلي ګرځېدل ستاسو روغتیا ته څومره ګټې لري. له موږ سره پاتې شئ. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ننګرهار د بدني روزنې